درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د ماشمانی خبری مجله ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبری مجله د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په سر کې هم خبرونه د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې په څو شیبو کې د آسیا جام په یوه حساسه مسابقه کې میدان ته راوځي. دا لوبه چې د افغانستان د ماښام په 6:30 بجو یعنی کابو نیم ساعت وروسته د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي، د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده. په څو شیبو کې به پچه واچول شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله غوره بولي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته لاړه شي. که افغانستان دغه لوبه وګټي د کرکټ د شلو وره آسیایي جام لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس موندلی شي، خو که پاکستان وګټله پایلوبې ته د وتلو امکان یې تر ډیره قطعي کیږي. همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړو چې پاکستان پچه وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی فیلډ ته لاړ شي. تر اوسه پورې اکثر هغه ټیمونه چې لومړی فیلډ غوره کړی دی د لوبه ګټلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن وایي چې د تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړۍ درو میاشتو کې د افغانستان په څ باندې شلو ولایتونو کې د شری تر 15,000 ډیری پیښې ثبت شوې او لکبله د 1,000 مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نوري کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د دې مرستې د هر کلي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1,350,000,000 ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکی کارکونکو د ماهیپر برېښنا بند فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړی کړی دي. د دوهم توربین له فعالیدو سره دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6 میگاواټو ته ورسید. سپینه مانی وای ولسمشر جو بایدن به د یکشنبه په ورځ د سپتمبر د 11 نیټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګیډي کښېږدي. د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2000 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې یرغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یو الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شو. د چین دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد په جنوب لویدیز کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتی سرپناه ته لېږدول شوي او د پرله پسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویې شي. د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو ور بیا ترنګلې شوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو ور بیا د پوځي برید خبرداري ورکړ او یونان یې په ځواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ. ترکیه او یونان له ډیرو کلونو راهیسې په اوبو کې د ځینو ټاپوګانو په سیمه کې د هوایي حریم پر سر اختلاف لري او د بریتانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د مدني چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د ساش کال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی و. پرون لیسټرس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه په ځای کړه. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسي سفارت په خلکې له حمله وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وای
موږ د تجمعنو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډیټینګ وساتو.
ورسته یو سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم اغیزمن کړی دی.
په دې مورچو باندې داسې اګرنه اوبره وښکېدلې راغله ډیر شپټه یوړلې.
په کونړ کې د ورمی ورځې د زلزلې د تلفات شمیر زیات شوی.
په شیل دنګي کې د غرنۍ وتی غره خوې شوې و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په روانه خبري ټولګه کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په اړه هم د کرکټ د چارو لوی وشنن کی سره خواله کو خو مخ تر دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وای امریکا دی د دوه تړون تجمن پاتش یو لنور هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا پر سیال کړي چې طالبان په خپل د دوه تړون په سرغړونی تورند دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه لرسنوي سره د دې وزارت یو کلنی لاسته راوړنی شریکول ټینګار وکړ، لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د دوی په ضد نه کارول کیږي د نړۍ هیوادونه دي هم دغه هیواد پر ضد خپل خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. ظاهرا د شاغلی متقی اشاره پاکستان ته و. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال دراستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکو ټینګار وکړ چې امریکا د لدوی سره د دوه لاسلیک کړي هوکړه نه نقضوي او په خپل ژمنو دی عمل وکړي. دا په داسې حال کې چې طالبان د دوه هوکړې ته د نشمنتیا لامل په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د د حقونو د نقص په اړه نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقی دی وی پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړي چې د پاکستان لالارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې ننوځي، په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، دوی دې هم د دغه هیواد پر ضد د خاورې کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفتیم و میگویم که
موږ ټولو هیوادونو سره په اړیکه کې یو او ورته مو ویلي او وایو کله چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد نه کارول کیږي نو ټولو غواړم چې د هغوی خاوره دې هم زموږ پر ضد ونه کارول شي. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او د رسنیو له لارې ورته دا پیغام ورکوو.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دې له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان له لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څار لري. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي و چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هیواده بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته سپارلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسي په سفارت وروستي حمله ته خبرګون شوډلې او هغه غندلې. د امنیت شورا لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ښخ شوې چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسي سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې 2 روسي ډیپلوماټان او 4 ملکی افغانان ووژل شول. د موضوع تفصیل واورئ.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخته د رواني اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو اربیا ټینګار کړی چې ترهګری که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ د تجمنو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو مرکزونو او مؤسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او د ته خاص توجه پام کړي. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر مختلفو هیوادونو کې کېږي چې جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسیږي.
ښاغلی مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکی افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسولیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنی ورسته په یو سفارت لومړنی حمله و. لا امنیت شورا وړاندې یو شمیر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې لغړو هیوادونو غوښتل شوی چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. دا امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خنړیو پیښو عاملان مالی ملاتړ کوونکي او سانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حمله وروسته د سفارت ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسلی څنګه ته افغانان نه ورسي.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
پرون د افغانستان په ټولو حقوق ولایتونو کې چې ګرم سیر دي شوانسي بیرته پرانستل شول. هلمند هم یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د اوړي له رخصتي وروسته شوانیز بهیر پکې بیا پیل شو. د نورو ولایتونو په نسبت په هلمند کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې شوانیز بهیر لستونزو ډکو. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې پخوانی حکومت پر کنټرول نه درلود په زرګونو د زده کړې په شرایطو برابر حلو کانونجونې له زده کړو محروم تشویدی. دا چې د طالبانو د سباندې یوې کلنې واکمنۍ په موده کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هلمند امنیتي وضعیت هم په نسبی ډول ښه شوی دی. آیا ورسره شوونیز بهیر هم ښه شوی؟ د پښتنه نوریا سنوري د هلمند د دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد اسدالله اندیال څخه د مرکه په پیل کې کړي.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه و چې جنگ جګړې پکې ډېرې وې. اکثر شوونځي یا مکاتب د زده کوونکو پر مخ تړلې و، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې. یعنی د هلمند ډېر زده کوونکو شوونې او روزنې ته مکاتبو ته لاسرسی نه درلودي. یو هلمند دا پیدا شوی ده چې د لارو په خلاصېدلو سره او د جنگ جګړې د ډګر په چلېدلو سره به ډېر ماشومان ډېر زده کوونکي وکولای شي چې مکتبونو ته ولاړ شي. اوس موږ داسې څرک وینو چې اکثر په لیرو پرتو ولسوالیو کې هم مکاتب فعال شوي دي، ښوونکي وردي او قرار قرار به زده کوونکي هم د ښوونځي په خوا ورمات شي. نو د نوي تعلیمي کال سره سم په هلمند کې هم ښوونځي پرانیستل شوي دي. زده کوونکي وردي په ښار کې خو د ښوونځي وضعیت تقریبا ښه دی او په ولسوالیو کې هم لکه مخکې چې ما وویل ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. نو هلمندي ستا چې په راتلونکي کې دوی د هلمند ټول تړلي مکاتب فعال شي چې لا هم ځینې د ښوونکو او د امکاناتو د کمپیوټر سره مخامخ دي او هلمندي بچان وکولای شي چې په ټولو ولسوالیو کې لیرو پرتو سیمو کې ښار کې او په ټولو ځایونو کې مکتبونه ته ولاړ شي.
اندیال صاحب که څه هم تاسو یادونه وکړله په تیرو نږدې شلو کلونو کې هلمند هغه سیمه وه چې ډېر د جګړې ډګر یعنی تل پکې نه امنیه او د جګړو راپورونه ورکول کېدل. اوس چې طالبان واک ته رسیدلې دي آیا د هلمند په هغو سیمو کې چې مخکې نه امنی وي پکې جګړو دوام درلود هلته کوم یو نیم ښوونځی بیرته پرانستل شوی دی؟
بل نوري صاحب څومره چې موږ معلومات لرو پر ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوو یا هغه کسان چې د هلمند اکثر ولسوالیو ته سفر کوي داسې نشي نشانه څرګندېږي چې ډېرې مکاتب خلاص شوي دي او دغه ډول د اداري اصلاحاتو کمیسیون له خوا څنګه د مخکې په هلمند پوهنتون کې دلته د ښوونکو ازموینه واخیستل شوه چې په هغه کې ډېر بستونه د نورو ولسوالیو او د هلمند د لیرو پرتو سیمو د مکاتبو لپاره و.
د هلمند اقتصاد پوهنځي استاد اسدالله اندیالو لکه څنګه چې مو د خبرونه په پیل کې ویل نن د افغانستان او پاکستان مسابقه ده. دا په آسیایی جام لوبو کې ډیره حساسه مسابقه ده، خصوصا د افغانستان لپاره ډیره مهمه مسابقه ده. پچه پاکستان وګټله، د پچه ګټل ډیر مهم دی. وسم ویل کیږي چې وروسته ممکن پرخه ووري او د هغه ټیم لپاره چې په دوهم بیټنګ کوي لپاره میدان مناسب کیږي. خو په هر حال په نننې مسابقه کې به د پاکستان پلان څه وي او افغانستان به په وړاندې څه وکړي، په دې موضوع مې د کرکټ بورډ له پخواني شانون کې نظر احمدزي سره مرکه کړې ده، او په پیل کې مې له دوی څخه غوښتلې چې په نظر یې د پاکستان پلان به په دې مسابقه کې څه وي.
بله، کله چې دوه مختلف لوبډلې لوبه کوي د یو بل سره، یا خصوصا د یو غټي لوبډلې په مقابله کې لوبه کوي، نو هغه لوبډلې ته یو مخصوص پلان پکار ده چې په پلان سره لوبې ته کته سي. مو وکتل په ټلویزیون په پرده باندې دا لوبې چې دی په ایشیا کپ کې پاکستان تر دا حاله پورې تر ټولو ښه ځلېدلی دی. نو افغانستان هم خپل لوبې تر یو حده پورې ښې کړې دي. نو که ستاسو تخنیکي پوښتنې ته راسو، نو پاکستان به چې په کوم پلان سره لوبه کوي هغه تر ډېره حده پورې مطرح ده. موږ وینو ګورو د هغو د سر لوبغاړي چې رضوان بابر دا کوشش کوي چې په اور کې شپږ یا اور نه واخلي او تر پنځلسم اور پورې دا لوبه وغځوي یا پارټنرشپ وکړي. که دوی په دې دوران کې یو یا دوه لوبغاړي هم له لاسه ورکړي، نو بیا په اخر کې دی هغه پات او پنځه اورو کې دی ډېر ښه توپ وهونکي لري، فینیشر لري، او لوړو لوړو شاټونو هڅو کولو لوبغاړي لري چې هغه خوشدل افتخار او شاداب چیر ملدله سو آصف علي هم ورسره دی.
خو اوس چې پچه پاکستان ګټلې او اول بیټنګ افغانستان کوي، څه فکر کوي چې د افغانستان به په وړاندې پلان څه وي او څه باید وکړي؟
د افغانستان په پلان کې به نن شاید همدا شامل وي چې هغه به وغواړي د سر لوبغاړو پارټنرشپ ته پرېنږدي یا ملګرتیا ونه کړي. که بیا داسې ونشي، نو باید افغانستان هغه چې کوم توپونه څوک چې توپ اچونه صحیح توپ اچونه کوي د هغو اورونه باید اخیر ته پاتې شي. ولې پاکستان زه فکر نه کوم چې په اول سر کې به برید وکړي. ما په نظر دی همیشه خپل برید په اخیر کې ساتي. نو د پاکستان او د افغانستان لوبل مشر باید دا پلان وتړي کوم چې د دې هغه توپ اچونکي دي چې په لوبه کې ښه ځلیږي، خصوصا راشد او مجیب او فاسټ بولر فضل حق. نو که دا هغوی اورونه اخیر ته وساتي، نو دا به یو ډیر ښه غبرګون وي د یو تکړه لوبډلې په مقابله کې.
د کرکټ بورډ پخوانی شنونکی ښاغلی کټه وازی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په کونړ کې د تیرو دوو ورځو زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. دا زلزلې د دې زلزلې له کبله ګڼ شمیر کورونه هم ویجاړ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبې شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمیر اتل لسوته او د ویجاړو شوو کورونو تعداد سلو ته رسیدلی دی. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وی زلزله ځپلي بے سرپناه شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات:
زلزله ټکانونه ټول ورځ جریان درلود. د سلو شاوخه کورونه په بیخي د منځلاړل د چې په سویل تنګي کې دغه نه وتی غره خوښ شوی و. زیات تلفات هغه خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي مؤسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې اجل برستي د خلکو ته ورسي.
په کونړ کې چارواکي بیوی د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې وښتو تنو ته مرګ جو بلاړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو وستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوې راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د پنځلس کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی.
په چپه دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزلہ زپلی په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې پاغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سری میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغه پیښو ته جواب ووایو. د دې ترڅنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګ په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د جمی موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېر وخت شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوس کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه خودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل.
له خبرونو ور اخوا،
نن د سپتمبر ومه د شنه اسمان لپاره پاکه هوا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې د پاکې هوا اهمیت ته د خلکو پام واوړي او همه د شکیدو لپاره اقدامات وکړي. په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د هوا وضعیت اوس څه ډول دی؟ نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر اومه د شنه اسمان لپاره د پاکې هوا د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي چې عمده هدف یې د ښې هوا د اهمیت په اړه د خلکو د پوهې زیاتېدل دي. دا ورځ درې کاله مخکې د هغو ورځو په فهرست کې شامل شو چې د نړیوالو ورځو په توګه لمانځل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې د هوا وضعیت څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
هوای کابل متاسفانه بسیار آلوده.
په خوشنۍ سره د کابل هوا ډېره ککړه او په دوبی کې له دوړو او خاورو سره مل ده. موټر چې په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې تګ راتګ کوي معیاري نه دي. په تخنیکی معنی کې علمي مسایل په پام کې نه نیول کیږي او دودي هوا ککړوي. په ژمي کې خلک د کورونو او نورو ځایونو د تودول لپاره له ډبرو سکرو او د موټرو له ټایرونو کار اخلي. د خښتو په خولو دا شونه هم شته. دا ټول هغه عوامل دي چې د کابل او نورو ښارونو پر هوایي اغیز کړي. هغه یې ککړه کړي چې دا ډیره خطرناک ده. هغه انسانان چې په کابل کې اوسیږي اکثره یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په خبره د چاپیریال په برخه کې ککړه هوا د ناروغیو یو اصلي لامل دی او هغه په ټوله نړۍ کې د مړینو او ناروغیو له مهمو لاملونو څخه ده چې مخه نیول کېدای شي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په اوس وخت کې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 99 ککړه هوا تنفس کوي او هر کال 5 میلیون وګړي د ککړې هوا له امله مري چې په سلو کې 90 په کم یا متوسط عاید لرونکو هیوادونو پورې تړلې دي. په دې اړه چې په افغانستان کې هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي ښاغلی نادمې اړوي
ضرورت است که در تمام شهرای افغانستان
خروالی باید ټول دکاندارانو او وسیدونکو ته دنده وسپاري چې د خپل دکانونو او کورونو په مخ کې لګ تر لګ دوه ونې کینوي او د هغو ساتنه وکړي. په هوټلونو او فابریکو کې خاص فلټرونه نصب شي. لکه د نورو هیوادونو په څیر د موټرو تخنیکی معاینه باید معیاري او جدي وشي ترڅو د هوا د ککړتیا او خلکو ته د زیانونو مخونه ولشي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په خبره د هوا د ککړتیا ځینې عناصر لکه کاربن، ګازونه، میتان او ازون د مړینو یو عمده لامل بلل کیږي چې هغه په کرنیزو محصولاتو هم اغیز شیندي او بلاخره د خوړو نړیوال خوندیتوب هم متاثره کوي. د یو شمېر ساینسپوهانو په باور د هوا ککړتیا په نه بېلېدونکي ډول د نړۍ د اقلیم له بدلون سره تړلې او حل لارې هم باید په یوازې توګه نه بلکې په ګډه ولټول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په اروزګان کې ځینې خلک وایي چې د شاري بنسبیو څخه پتنګ دي. په اروزګان کې شاریان وایي شاري بنسبی زیاته شوې ده او له چارواکو خوړی چې کنټرول یې کړی. په ورته مهال د اروزګان چارواکي وایي یو کمیسون لري او د شاري بنسبیو د مخنیوي په برخه کې کار کوي.
د ترینکور شاردی چې د معلوماتو لمخې نږدې 15 لک نفوس لري. په دغه شار کې خلک د بنظمۍ څخه سخت پتنګ سوي دي او زیاتوي چې حکومت یې په کنټرول کې پاتې راغلي دي. خلک وایي په شار کې د لاسي کراچي او پیادرونو د بندیدو څخه پتنګ سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کنټرول یې وکړي. محمد الله وایي په دغه شار کې د لاسي کراچي لامل درې لارې بندي سوي دي. چې دی لګړو ستونز سره مخ کړی دی.
ځان صدا انګلانی وشم به جو بکل سفور بازار نظم سره خلاص کړی به چې د فاریو وظیفه شابه چې پاک وسې لکه د خپل کور به چې داسې ساتنې پاره و پاره به چې دا وښینو چې دا شروالي د فاس به د خلک د نظم ګر سره برابر کړي و مش ډیر سره په تکلیف نو وای فاری ګر سره کانه درې ځان باندې ورور خو هغه دکاندارانو شان استری دي بند کړی دي اته ور متران ولاړ د لاین هغه دغه کړی دي به چې دا ګر سره سس
په ورته وخت کې د ترنکوټ شار یو بل وسیدونکو حمد الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شار کې د پخوا په پرتله بې نظمي زیاته شوې ده او دولت ورته هیڅ پام نه کوي. هغه وايي په دغه شار کې د پخوا په پرتله د دغه بې نظمۍ له وجې څخه ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي.
چټلیانه جوړ کړی ولې چې دا بے نظمی ستا ولې چې دا سړی ورسره په تکلیف دی. ټرک پر غاړه وګرځي هغه بار به کی او به جن رواني او دا کاغذان او ټرک بعد سره اخیستي سم کې دا د سره دغه کې
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د شاروالي ریاست مسولین وای دي د شار د بنظمۍ د مخنیوي په برخه کې د لسو ادارو څخه یو ګډ کمیسن جوړ کړي او یاد کمیسن د شاري بنظمۍ د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د ورزګان د شاروالي مرسیال حاجی عبدالجلیل سمیم په دیار ازادي راډیو ته ویل چې د شار د تنظیم په برخه کې ډیر رول عام خلک لري او خلک باید شار د خپل کور په څیر وګڼي.
د شاروالي ریاست په دې برخه کې یو کمیسون لري چې هغه د مختلفو اداراتو څخه جوړ دی چې تقریبا د لسو تر دولسو پورې غړي لري چې په هغه کې ټول ریاستونه را شامل دي او هغه دغه ټول د شاروالي د دغه کارونو د پاره لکه مثلا چې تاسو یې داوري وکړل د زرنجانو د پاره د زرنجانو د بیا ځای درولو د پاره د دې د پاره د کمیسون پریکړه کړې ده او د دې د پاره یې پارکینګونه مشخص کړي دي. موږ د شاروالي ومده شهر د دې چې زموږ شهر زموږ کور دی. موږ خو دا ټول ته ام خبر ورکړی دی ام بخپل ورغلی ام دغه کړی دی.
دا په داسيال کې د چتګې مخ کې خلکو هم په څو ځلې د ترنکوټ له شاروالي څخه شکایت کړي و چې د شار په پاکوالي او په بنظمۍ کې پاتې راغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا غمل وروشه ندالی سره خبرې کی چې مشته وبره کی مش بغراوی و چې دی ګرمسیل ته وبو چې زه د ګرمسیل خبرې کوم. ګرمسیل ته چې وبره ځي هغه سیلاب وبدي هغه ندالی ته ځینه هغه دوری د غسخ را روان دي ارغنداو باندې را روان دي دوری باندې را روان دي دلته د زاجو سر په یلمند ګډیږي نو په دا د پر ګرمسیل نه یې سابور ګرمسیل کې هم دغه سی وچ کلی ده دغه سی برمی دي دغه سی کسی دا وبره لی هغه هم ټول دغه رشتان د لیډ اکسل اوس خلک په رشتانو په کارو باندې د ولو په کارو باندې ستل دی ولې نه سي کارولې کنو روبر اسي هم موږ پرمزه کو نه سي لګولې ولې رشتان د خاورو ډکتي چې رشتان کارو اوس موږ پسلنو یا به وچسي یا چې هغه وزن ټول کو د پسل وخت را باندې تیریږي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو دغه خلک ډیر دلته د مجاهدینو سم په تکلیف کې د 2021 په نن وتل دي دغه ډیر زیات تکلیف کې په خاصه توګه دا نوی مجاهدین چې هیڅ هم نه پیژني نه برو پیژني نه عزت پیژني خلک به عزت کوي په خاصه توګه بیا په جوړی کې دا د هیڅ قدر نه کوي نه د مشر قدر کوي. مزمه د مشرانو څخه دا هیله ده چې دیږي دا کشران په خپل سپو کې نه پریږدي.
دلمنان عادل الله هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ نه دا میسج درته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه د هیله ورزومو له ټولو هغو کسانان څخه دغه د کم کسانان چې موږ غږ اوري چې لاسونه لپه کې په دعا سي چې له پاکستان څخه دغه لوب افغانان اتلان وګټي ځکه تیر لوبه یې سریلانکا ته چې وبایلل نو په ډیر سپک توپیر وبایلل او د اتلان څخه هم هیله غوښتنه دغه ده چې بیا هغه سپیشې تر لاس نه کړي لکه د سریلانکا خلاف چې وسولې چې دوایا درې باله دراپس وره او لاسونو څخه کې چنه وغورځید.
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خو آل دا چې دا شناتنه په سره باسي شیرونه په سوایي کې ډېر خرابې نمرسته سنشي سبا لا فلا خانان وشکېږي مزا مټر را تا سی خا مجر ساور ته پتلوار شنو دار کم کی سیجه سم په خدای د کندر وسه شی لای دلی دا سی مسکینانو ایمان ستا چا بازارو کې لا کسونه ټولی پر خرسی یا چمپ کی دار کم کی سیجه